Азалы радио. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو وکړو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو حیاتی کار حیاتی اهمیت لري دغه سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغه ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ښځینه کارکونکي له کار منع کړي، دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي. یو نامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د ګاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1,000 بستې وویشل شي. په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري. جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې اوکراین شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 29 ډوله جنگي جټ الوتکه اوکراین ته ولیږي. د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي. د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي. جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادی میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې. هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې. د بحث وړ الوتکې په 2003 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکول شوې وې. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي. ووچیچ پرون د کازوولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو. دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شو چې لا هم دوام لري. او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشا ځواک سره د احتمالي بلقوه شخړو په باب خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشا ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. له دې کابله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډېدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولای. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړي.
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است.
دا کمیټه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په نورو راپورونو سربیره به د هموارې چې خوست او پکتیا ته شاوخوا 2 میلیونه کتابونه چاپ شوي دي او ښوونکي او زده کوونکي خوشحاله دي. د خوست یو ښوونکی وایي
دلتا هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسېدلي دي. انشاءالله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پروند د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابله لپاره د هڅو پر همغږۍ خبري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه. خاغلی متقی یو اربیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یاډل ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یاد نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حد نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسله هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، گاونډي او د سیمه هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې خودلې دي. بلخوا د روسي، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ایزو حلارو ټینګار کړی وو. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر زینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپل اندیښنې سره شریک کړې. دا اندیښنې په افغانستان کې د ترورزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندیښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبداللهیان دغه سرګندونې پرون پنځشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماټان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوال ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکسنګ مچ پراپور کې وویل اول چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. هغه د خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غاوس جان باز سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلې بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لری کی. دوی یو ځل بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډیر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نو نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نو زیربنایي پروژو ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نو چیلنج و چې د سیمې مقتدرو هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپلو رقیبانو ته وښود. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډیر دقت نور هم څاري، خپلو منافعو ته په کتو به په راتلونکي کې هم اقدام کوي.
د باسونو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستانه د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټولو نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و هغوی هم په شکل د اشکالو دا خبره مطرح کړې ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي. مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله؟ ځکه چې اوس دننه په کور کې وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې دی د متحده ایالاتو نه، د هغې د متحدینو نه، د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کېدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته صلاح ګڼي چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او د په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین لپاره کار وکړي، او هغه کوم ژمنې چې دوی هم د دوه هوکړلیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړلیکو کې او هم بین ملی ټولنې سره چې کومې هوکړې کړې دي هغو ته ژمن پاتې شي.
راوس جان بازو پخوانی افغان ډیپلوماټ چې د سمرقند غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشری بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشری سازمانو وړتیاوې کمی شوې دي. امید زهیر ملاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشری بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې ښوول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو. او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکو بشری بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشری مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشری سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې او څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منع کړی چې دې کار یې پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره دوشنبې په یوې اعلامیه کې خپلو کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر 15مې خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوري یا حمل پر 15مه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر 15مې پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د خصوص زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواری رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کې ساعت 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاجآباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای پکار ده دی وړوکی اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پیشې تورخم لاره دی د پیشو د اختر لپاره دی خونه واغې خونه د یو لس ورځو لپاره کولاو شي چې په تذکره یا په کارت په هغې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک، چې د خلک دغه مړی او ژوندی پکې تازه شي، خلک لاړ شي ورا شي.
نو تم نه شو ورته
نه کنه، خو پاسپورت مسله ده. پاسپورت پوه شي د جوړي کې اوس ویزا نه لګیږي. وایي که نه چې راشي دوه په کومه لاره راشو، دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاړ شي، دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړوو، کوفتې به جوړوو، ورته پوه شي د روش به جوړوو، ورته منتو به جوړوو، اشک به ورته جوړو، هر څه به ورته جوړوو. مونږ په موبایل باندې یو بل سره ګورو، نورو ځانه دغه سیم لیدلی نه دي سره. اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خویندې یادېږي، د ورونه یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وایي په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثره کیږي.
زما نوم زین الله ده، جی او هغه مې د میوې دوکان ده. او مطلب حکومت نه همدا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ کې. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامہ خواب هم سره میلی او چرچی کول، سیخ کباب، ازبکی پلاو، د هغې زی د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا بم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډیر خواړه ډیر په مینه باندې
دا ځل نه شتلی.
بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار داده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم، د افغانستان یم، اوسېږم پیښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، پلو دی پلو زی ورځي، څه خوا پاتې دي، دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دي پاتې دي، سار دي، د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي. ورور چا ناویال د ټول په تمه دي، هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمنګ د کوژدن د الکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډیره سخت ده، ډیره، ځکه چې اوس ویزې هم نشته دی، پاسپورټونه هم بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي که نه، زه بس کلي ته چکر وکړو که نه، خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس علاقاتو کې ته راشي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راهیسی د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقی حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. ویم لومړی بل احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونې د اسوشیټیډ پریس اژانس یو مطلب خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د وروستي صوتي پیغام مسله پکې راخیستل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی، خو هلته هم رسنیو ته حاضر نه شو. د میل آنلاین په باور د ملا هیبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پله د ملا هیبت الله اخوندزاده ژغ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې خپور کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخص پیغام څه وخت، چیرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغه یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د شوزو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د سترې ننګونې په توګه یادوي. د شاغل رشید په باور ملا هیبت الله اخوندزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستې دي چې طالبانو ته مهم دي، خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر دا صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خپرونې په باور ملا هیبت الله په خپله په کندهار کې د هغو څو دیني عالمانو په منځ کې ایثار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بلې خپرونې انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند جکپور یو چارواکو د دغه هیواد له سر اعظم ریشی سوناک څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره د شل کلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه کار ګوند پخواني مشر ان دین کن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم وخوري چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همداراس د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي کلایف لویس په یو خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړی چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبي ونکړي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. انډیپینډنټ ورځپاڼې د بریتانیا د سر اعظم ریشی سوناک خبره هم راخیستې ده چې وایي دی به دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ده حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا دا قضیه وارسوي، خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوي کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوي او خونکی او د پوهنې منصوبین هلمند چې جر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وو ویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیکي ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنفه پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیږد سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوې او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سږ کال لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3,000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څه اندازه ستونزه لرله، سږ کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. اول ټولګي نه تر شپږمه پورې موږ کافي اندازه قرطاسي ورکړې.
بل لوري ته ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو چاپ او ویش ته خوښ دي، وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو ښوونکی نثار الله وایي
د دولتي لیسې چې دي په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسېدلي دي. انشاءالله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسېدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان به و نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به بهخ خراب و، تر څنګ به بیل وړې وي چې نشوای به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي. نو چې د پکتیا پوهنې سره 1 میلیون د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشهیي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
اونې څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
ورزو نورستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې وروسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي، خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
شاوخوا 2 کال وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه. په تیرو حکومتونو کې هم د هواری هڅې شوې، خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې. د سیمې اوسیدونکو وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمنی ختمه کړه، خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته. غلام رسول او عنایت الرحمن رحمانی
د سرک او د ولو او د کلو د آبادی په تر دې دمه هیڅ چا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکول اوبه شته، نه ولی آباد دي، ټول تخریب شوي دي.
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو اندازه مرستې کړي، خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.